پی خبر کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له ریپورتونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان نجیب عامر دی.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې سبا ته لقامي سملی د باور رای اخلي. افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی او په امریکا کې بیزوګانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی. د پاکستان وزیر اعظم سبا یعنی د مارچ په شپږمه د قامي سملی نه د باور رای اخلي. د پاکستان سرکاري راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې عمران خان دا څرګندونې بیګا ملت ته په وینا کې کړي. نوموړي ویلي د عدم اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کیږي او حتی د هغوی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولی شي د هغه خلاف رایه ورکړي. نوموړي وویل که د هغوی ملاتړ ورته نه واصل نو هغه تیار دی چې د اپوزیشن پر څوکیو کینی. خو بل پلو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د باور رای پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوری غورځنګ کوي. عمران خان ملت ته په وینا کې د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځینو غړو وټونه اخیستي. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ډان ورځپاڼه خبر ورکوي چې کمیشن نن پر دې موضوع غونډه کوي. په اسلام آباد کې په نمل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ تیره شپه نښته شوې چې په ترس کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د نومان دانش په نوم د نمل پوهنتون یو زده کوونکی نن مشال لډیو ته ویل دا جګړه د پښتون کونسل او د سرایکی کونسل د غړو ترمنځ شوې ده. د نوموړي په وینا وژل شوی طالب علم عبدالحق د کرک اوسیدونکی و. پولیسو د پوهنتون انتظامی دا نه دي ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د خو ډب او تاوتریخوالي وجه څه وه، خو ویل کیږي چې د محصلینو د دواړو ټولنو ترمنځ له پخوا نه اختلافات و. له پیښې وروسته پولیسو څوک ګرفتار کړی نه دي. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. علي وزیر چې د تیر کال د دسمبر په 14مه پولیسو نیولې او تر دې وړاندې د فبروري په 3مه نیټه د کراچۍ د مرکزی زندان دننه د ضمانت په درخواست اوریدنه شوې وه، خو عدالت دغه ضمانت نه منظور کړي. د علي وزیر وکیل قدر خان نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافي وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دي. په علي وزیر د ریاست ضد د خبرو کولو تور لګول شوی چې هغه ردوي. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2000 کال د نومبر په 2مه پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسانو وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. د هغې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم پرون مخام مشال لډیو ته وویل چې په باګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استیناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو د حملې د پلان جوړولو پر سر عادل نومي کس ته د مرګ سزا تایید کړه. د زیاته کړه چې د استیناف محکمې پر نورو ترهګرو بریدونو کې د ککړتیا پر تور د عادل د ملګري عبیدالله د مرګ سزا هم پر ځای وساتله. امریکا ویلی هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. دا تر هغې وروسته ده چې د واشنگټن اروپایي ملګرو په ویانا کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ټولنې په غونډه کې پر تهران د انتقاد له پلانه لاس واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس بیګا خبري غونډې ته وویل چې واشنگټن خوشاله ده چې اروپایان تر هغې وروسته پر ایران د انتقاد له اقدامه په شا شول چې له رپورټونو سره سم تهران د 2015 کال د مهم اټومي تړون راتلونکي په اړه هڅونکي اشاره ورکړي. پرایس وویل امریکا هغو مذاکراتو ته د ایران رضایت ته به خورا زیاته لیوالتیا وښیي چې باوري او واقعي پرمختګ ته لار برابروي. پرایس وویل واشنگټن هم په صراحت ویلي چې د تعمیري خبرو برخه به وي. په 2013 کال کې له اټومي موافقې څخه د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو او په ایران د سختو اقتصادي بندیزونو له بیا لګولو راهیسې د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. او د امریکا د کالیفورنیا په یو ژوبڼیا چړیاګر کې نهو بیزوګانو ته د کوویډ-19 ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شول. په دې توګه دا په نړۍ کې له انسانانو ماوره لومړی ژوي دی چې د کورونا واکسین ورکول کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن وویل سلورو ګوریلا بیزوګانو او 500 چمپینزیانو ته په وروستیو څو اونیو کې واکسین ورکړل شوی. د ژوبڼ ویاندې ډارلا ډیویس رویټرز خبري اژانس ته ویلي په دغو کې هر یو ژوي ته دوه ډوزه هغه واکسین په ازمیختي ډول ورکړل شوی چې اصلا د سپو او پیشوګانو لپاره تیار کړل شوی وو. نوموړي وایي کوم بیزوګانو ته چې واکسین ورکړل شوی د هغوی صحي وضعیت ډیر ښه دی. د ژوبڼ چارواکو وروسته له هغې د دغو واکسینو د ورکولو منظوري ورکړې وه چې په 13 جنوري میاشت کې د سان دیاګو ژوبڼ په اتو ګوریلا شادوګانو کې د کورونا وایرس نښې موندل شوې وې. دا شادوګانو ته د کورونا وایرس د خورېدو لومړۍ پېښه وه. دا واکسین د زویټس په نوم د ځناورو لپاره دوا جوړونکي فابریکې جوړ کړې، خو تر دې وړاندې په بیزوګانو نه و کارول شوی.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم د سنت تر انتخاباتو وروسته وایي له قومي اسمبلی څخه د باور رائے اخلي. نوموړي په الیکشن کمیشن او اپوزیشن هم انتقاد وکړ.
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند او وزیر اعظم ټینګار کوي چې د سینټ انتخابات باید په ښکارا رایو شوی وي، خو اپوزیشن او شنون کی وسنۍ طریقه سمه بولي. د خیبر روغتیا اداره وایي په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي پیښې زیاتېږي. دا اداره له اولس غواړي چې یوازې حکومتي مرکزونو ته د تشخیص او درملنې لپاره لاړ شي.
ملیریا، ڈینگی او لشمینیا مهرباني دې وکړي د پاره سرکاري ځای ته یا چې کوم مونږ انتخاب شوی ځای هغه ته خلک لګي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له سیمایزو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په عملی کولو کې رول ولوبوي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووډ 19 واکسینی بهیر روان دی او د کرونا وایرس نوو بڼو پر وړاندې د واکسینونو موثریت تر بحث لاندې دی. خو روغتیا پالان وایي
د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. دا کومې اوښتې بڼې چې د کرونا وایرس نن شته د دې ټولو پر وړاندې د شته واکسینونو اغیزناک دي.
او په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د افغان کاروباریانو غوښتنو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د اخري خبري غړي د لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا د انتخاباتي کمیشن ذمہواری و چې د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي کړی وي. نوموړي پرون ماښام ولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد څوکۍ وګټله. د مارچ په 3 د سینټ انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم نومان یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد چوکۍ وګټله. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم بیګا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد چوکۍ بایلل خی چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پور کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولې او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وخایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي، او په دې خاطر یې پارلیمان ته پخکار ډول د انتخاباتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو، او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دې په پټه وکړې شي. نوموړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی
دی وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم کوم چې تاسو عدالت کې ولی ویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو عین چرته د غلا کولو اجازه ورکوي، او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړ چې زه په پټه دی وشي، خو دا غیر ستو چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کله نن موږ معلومات کول غوښتل چې زمونږ 15-16 کړي چې خرشي وي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دې صورتحال وروسته د فیصله کړي چې د مارچ په 6 د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي، او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړي نو د وزیر اعظم چوکۍ به پریک دي او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، تو میں
دی وی د دې خیال وو چې په ما باندې بی اعتمادي د ووټ تور راز وړاندې کړي، او زه به دوی ته وایم چې سمدا زتا سوتا انارو یا جوړ جاړې در کوم، او تاسو ټول کیسو بحثونه ختموم نو زبل ورز د اعتماد اوټ اخلم پارلیمان تزم او ورتوایم چې تاسو مخامخ وای ز ټول خپل غړو ته وایم دا تاسو جمهوریت حق دی تاسو ویلې شي چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ چې اعتماد نه وي زب اپوزیشن ته لاړ شم اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دا سینٹ پا موجودہ انتخاباتو کی دا عمران خان خپلو پارلیمانی غڑیو پا دا اعتماد ونکڑو اوس دا خپلو ناکامو پٹولو لپاره دا پارلیمان نا دا اعتماد دا ووٹ اغستو خبر کوي خو اوس پا دا اعتماد دا ووٹ فیصلہ عمران خان نہ بلکہ دا اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک کوي
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دا خپلو غڑی ہوئی اعتماد پانا خس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نکوی نو اس با دا فیصلہ تا نکوی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کلے کی گی پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کلے کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا
دا پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه سرګندونو خو څو خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو له دې وړاندې کله چې د تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو عدالت ته حکومت ته د سینټ انتخاباتو لړکی قانوني رائے ورکړي هغه وخت الیکشن کمیشن په سپریم کورټ کې خپل جواب جمع کړو چې پکې ویلي وو د پاکستان پاین آرټیکل 226 کې راغلی چې د سینټ انتخابات په
اوریدونکو د سراج زهیر رپورٹ مو اوریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په الیکشن کمیشن تور لګولې چې دوی ولې د تحریک انصاف ګوند د هغه غړو نمونه دوی ته نه خای چې د 3 مارچ د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرج کړي وو د وزیر اعظم د دغه ویناوي ورسته الیکشن کمیشن نن یو غونډه رابللې چې پکې به د وزیر اعظم د تورونو په اړه غور کوي که هر څوک په الیکشن کمیشن تورونه ولګوي نو دا د کمیشن توهین یا سپکاوی دی او کنه او بیا د کمیشن سره څومره اختیارات شته چې د الزام لګونکو پر ضد ګامونه پورته کړي زمنګ خبريال شانواز ترکزی د الیکشن کمیشن مقدمه های کورټ ته وړاندې کوونکې د یو وکیل نه دغه پوښتنه کړي او دا رپورت یې پری جوړ کړي
وزیر اعظم عمران خان په پرونی بیان چې د پکې ویلو الیکشن کمیشن جمهوریت تر نقصان ورسو الیکشن کمیشن نن د مارچ په 15مه یو مهمه غونډه بللی د پاکستان نه چاپیدونکو انګریزي ورسپانې ډان لیکلي د کمیشن ځین غړو د کمیشن چیف یا مشر سره رابطه کړي او ورته د وزیر اعظم د قابل اعتراض تقریر ورسره د غونډې بللو وینا کړې و ورسپانې د کمیشن دی یو غړي چې نوم یې نه دی څرګند کړی د خولې لیکلي که حکومت غواړي چې په سنټ کې د رائے په څرګند ډول ورکړي شي باید دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړي خو کمیشن نه دی دا تمنه ساتي چې ګنې کمیشن به د رائے ورکولو قانون په خپل بدل کړي ورسپانې د دغه غړي د خولې زیاته کړي چې الیکشن کمیشن او پاکستان د قانون د لاندې کار کوي او هغه قانون چې تر اوسه لاګو او یا عملي دی او د یو چا دا خواهش چې ګنې هغه دا معلوم کړي چې ووټونه او رائے د ښکاره کړي شي نو دا د پاکستان د اساسي قانون د 226 ماده خلاف ورزي ده او کمیشن دا خلاف ورزي نشي کولای علي عظیم افریدی وکیل دی او په پیښور های کورټ کې په موجوده وخت کې هم د الیکشن یا انتخاباتو په لانجه کې یو مقدمه عدالت ته وړاندې کړي مشاد رډیو ته ویل هر کله چې انتخابات کېږي د اساسي قانون د لاندې دغه په پټ په پټوي او که د چا په انتخاباتو کې د درغلي او دعوه وي باید کمیشن ته ثبوتونه وړاندې کړي
نو بالکل د الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې دا غشان څه فکر هغه مخې لراشي هغه باندې تحقیقات وکړو او کم کسانو باندې چې الزام دی یا چا چې لګولې دی هغه رو غواړي او مکمل تدې تحقیقات وکړي او هغه نه بعد هغه باندې خپل کنکلوژن ورکړي یا ریکمنډیشن د دې د الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته بالکل هغه
دا خبر په الیکشن اکټ 2018 کې په لسمه ماده کې د توهین د سزا اختیارات د عنوان د لاندې لیکل شوی کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات دي چې یو چاته په کمیشن د تور لګولو سزا ورکړي دغه تور به توهین عدالت بلل کیږي ولی کمیشنر سره د های کورټ د جج برابر د سزا ورکولو اختیار هم شته دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
یو بل رپورٹ درورو په همدې موضوع په اړه د مارچ په 3مه د سنټ د خالی څوکۍ تر انتخابات وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنز بحث پیل شوې ده واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وای د سنټ انتخابات باید د ښکارا رایو لارې شوې وي خو اپوزیشن وای دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ نه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي په عین وخت کې شنون کې وایي د سینټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې د ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خپلو غړو له شمیر سره سم د سینټ څوکۍ ګټلې دي. غلام غوث موضوع ته کتنه کړې.
د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزبي اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغیستلو په اساس حکمران ګوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینټ د انتخاباتو په طریقه کار کې اصلاحات پکار دي. خو بلې خواته د اسلام آباد د سینټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سینټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپلو ګوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي. لکه په خیبر پختونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي. خو تیر ځل په 2018 کې په پختونخوا صوبه کې د سینټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو او د هغه سینټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی 40 غړي د یاد ګوند نه په دی وجه وېستل وو چې په هغوی باندې د خپل اوټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوی وو. د حزبي اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي.
چې څنګه عدالت وته وي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې که یو اوټ ښکاره شي نو د هغې فعالیت څه پاتې شو، مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه، که نه هغه پابند رایه شوه، او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي، نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه ستایم او هغه د جمهوریت غرور به ختم شي، نو دا ډېر ټریکي خبره ده. خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا
خو په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دی او چې کوم سیټ یې بیللی دی نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینټ د ټاکنو د جمهوري عمل په اړه پوښتنې راولاړې کړي دي.
کتو ګوري نو تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې خپل ځان کامیاب ګڼي او خپل پالیسو ته کامیاب وي، خو په بل اړخ وګوري نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه، نو تحریک انصاف وو چې دا ډېر غټ زیاتې شوی دی، مونږ به ګورو به چې دا ووټونه چرته نه دي تر خپل زیات میلو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دې ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب کینو دی د خپل ضمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو اوټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزبي اختلاف په دغه اړه په پارلمان کې څه فیصله کړې وه او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خیبر ضلع کې د ملیریا او لشمینیا د ناروغیو کنټرول اداره وایي په سیمه کې د ملیریا ناروغۍ په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي البته ورځ تر بلې لا خپریږي. چارواکو د مارچ په څلورمه مشال ویډیو ته وویل د ناروغیو د کنټرول لپاره یې په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمینیا ناروغۍ ښکار ماشومانو کورنۍ وایي د بچو په مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سوپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره 8 مرکزونه قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغو 8 سنټرونه موږ سره کومه ډیټا راځي، په 2019 کې دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 وو سره پاسه، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا 45% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو تفری او مفت ملاویږي، دی وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا، ڈینگی او لشمینیا مهرباني دی وکړه د لپاره سرکاري ځای ته یا چې کوم موږ انتخاب شوی ځای نه غوته د خلک لګي هلته رجستریشن وشي، دا ځي تر جنیوا پورې، هغه په بدل کې میډیسن راځي، همدا نیډس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وایي په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوې او د دغې ناروغۍ علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې د مونږ سره تقریبا 7000، د 2019 کې کم مو 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګراف پاس کې زیاتیږي. لشمینیا د علاج لپاره مونږ سره 3000 دی، یو مشين دی چې په ګرمالی په وجه باندې د غدانې علاج کوي، هغه دوا اکټیویټي او کار کوي لاګیا دی، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې لپاره کیپسول دی فوسین الحمدلله په لوړی کې ټول خیبر کې شته، هغه کافي مقدار باندې شته، وا صرف پای کې دوا جو چې اغا د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي تلاندې نشوړل، هغه ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سستنی سنه فل حال لکه په زنو سنټرو کې شته، زنو کې نشته، ستنه نشټوالي وجه دا ده دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، ډبلیو چی راخلي، بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټریبل ایریو دغه ته ورکوي. چې پروتین بیمارو کې مهنګترین علاج هغه لشمینیا دی، او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د موږ په سرکاري ځایونو کې اویلیبل دی.
مکرم خان خپل شپکلنه لور جمرود سیول روختون کې لشمینیا مرکز ته علاج لپاره راوستلې، او دی وای لشمینیا سره په مخ داغ پاتې شو او په کار ده حکومت یې متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څه کم 2 وشول، او د سرکاري هسپتال کې مې ورته تقریبا 11 ستنه مو والی لور مې لشمینیا وهلې، ټول وهلې خو هغه نه ټیکیږي، نور ټول ټیک شول، خو هغه ډیریږي او کمیږي نه. مونږ د چا لور سکینم د مخامخ د مخ کې ټیک شي، چې خط ریکا باندې ځکه چې بیا مثال پیغله شي او د مخ باندې دغ پاتې شي نو بیا بد خبره.
صاحب نور پر دی وای حکومت د دغې ناروغۍ او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي،
خو زه دا وایم چې په دې باندې نه کیږي چې ما مچردانی ورکړه یا سال ما یوستن وهله ا دې پر غټ قدم چته دل دی چې یو جینې یا ماشوم نر هلک می هغه په دې ځې باندې لشمین وږي چې هغه د مخ باندې دغ پاتې شي، نو دغه ارمشه د پاره چا د یو زین کې جوړ شي چیرې د خو مثال بدرنګ اخکاری. نو د زمونږ پاکستان ګورنمنت د کم ډاکټران چې کم سپاتال محکمه ده د کار چې په دې باندې مخ کې سوچو کې چیرې د دغ بس سرکل جوړ شي چې دغ جدید علاج وشو. زمونږ د سہولت زمونږ د جمرود په خپل هسپتال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړته خو داسې سہولت پکې نشته.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي په کار د خلک په کلیو کې د خپل چاپیریال خیال وساتي، مچردانیو استعمال د زیات کړي او د ګندو بو ډنډونه دی ختم کړي او نالی کوڅې دی پخې کړي او د ماشو ضد سپری دی هم وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو مشال ریڈیو اور د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې یې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پختونخوا کې له 40,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په یاد هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوه ستنی یې خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووید 19 کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري، په اړه د بشیر ګواخ رپورت اورو.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عامه روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیلې له روغتیایي کارکونکو کړي او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوسه پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګیدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګیدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم خدي. موږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوسه پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټ هم نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوسه پورې سینوفارم چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی، دو ډوزز دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیماری نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوی د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړی د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینی پر خلاف ښه اغیزه لري.
لسانسي لحاظ د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جواد ده. لدین سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کار ساینسي فکټونو نه منکریدل دي، نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د واریانس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کومې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چیرته یو نوې اوخت بڼه راشي نو ساینس پوهان کولی شي چې په ډیر لگ وقت کې په لابراتوار کې ډېر وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوختو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کی، یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو.
اوریدونکو، په پیښور کې 15:30 بجې شوې دي. نجیب عامر به درته د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم سبا د قومي اسمبلی نه د باور رای اخلي. عمران خان دا سرګندونې بیګا ملت ته په وینا کې کړې. نوموړي ویلي د عدم اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کېږي او حتی د هغوی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولی شي د هغه خلاف رایه ورکړي. خو بل پلو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رایه پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. په اسلام آباد کې په نمل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ تیره شپه نښته شوې چې په ترڅ کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. دا جګړه د پښتون کونسل او د سرایکی کونسل د غړو ترمنځ شوې ده. پولیسو د پوهنتون انتظامی دانه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د خوډاب او تاوتریخوالي وجه سوه. ویل کېږي چې د محصلینو د دواړو ټولنو ترمنځ له پخوانه اختلافات وو. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دی. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2020 کال د نومبر په 2 پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي وو. د هغې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویاند وایي په بګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړولو پر سر د عادل نومې د کس د مرګ سزا تایید کړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس لننه د عراق په 4 سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلي او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د وزارت کوونکي په توګه ورځي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهاني وبا له پیلېدو راهیسې د پاپ فرانسیس لومړی بهرنی سفر دی. د امریکا د کالیفورنیا په یو ژوبڼ یا چړیاګر کې 9 بیزوګانو ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شول. په دې توګه دا په نړۍ کې له انسانانو ماوره لومړی ژوي دي چې د کورونا واکسین ورکول کیږي. دا واکسین د زویټس په نوم د ځناورو لپاره دوا جوړونکي فابریکې جوړ کړي خو تر دې وړاندې په بیزوګانو نه و کارول شوی.
لړ خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو یو وار بیا د ریپورټونو طرف ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي همکاري او د سازمان لغړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. غنی پرون مازیګر د سازمان 44 سرمشریزي ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
for a comprehensive ceasefire to accelerate the
لایو پرا خوربند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانه خبره چټکی کړی ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغله دی چې دا تاوتریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دی پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې د او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي چې د دې په وینا غټوري وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیل زاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیل زاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یوه نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیل زاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیل زاد لومړی سفر دی. خلیل زاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقې د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
د احمد تکل رپورټ مو واورېدو. هم په افغانستان کې پاتې کیږو او خوست ته ورځو. د خوست فعالان وایي که ځوانان یو لاس شي نو کولی شي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه اوربند او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی پرون د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې عمل کې د ښځو ونډه هم مهمه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ځوانانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل که چیرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت مشال راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپی کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی وو لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې د لاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسیږي. مینان موږ هم او پتیل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته دروستل راوړشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړې دي. نو په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بوله.
خوستۍ پیغله بشرا ماتوی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ معنی ارزومه چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستۍ پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال تر فوزي عملیاتو مخکې یو شمیر افغان وګړو کاروبارونه لرل. په دوی کې بیا ځنې وای پاکستان حکومت دې په ناامنیو او عملیاتو کې د لنګو دوکانونو او کاروبارونو تاوان ورکړي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ته د خپلو زیانونو تفصیل ورکړي، خو لا ورسره مرسته نه ده شوې. چارواکو بیا وایي د ټولو افغان وګړو د تاوان معلومات ورسره دی، خو پر دې موضوع د پاکستان په عدالت کې قضیه روانه ده او چې هر وخت فیصله شوه د مرستو پیسې به ورکړي. عمر وزیر تفصیل لري.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. لا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې د نورو وزیرستانیانو په څیر دې د دوی د تاوانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضربیازه به عملیاتو کې ړنګ شوې، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشاه ډام دې تر په خیل کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو، هغه هم په ضربیازه اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، سرمایامو چې لرله هغه په ضربې اعظه په پرشان کې ختمه شوه. موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وخت زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو، انتظامی ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې، خو لا ورسره مرستې نه دي شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم، په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دوکان وو، ډک کورونه ډک. د 24 غنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به تیاوړی. موږ راوختي یو، او موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمون هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزای مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي. موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو، موږ د په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي، هر څه یې په ضربیازب عملیاتو کې ختم شوي، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان وو، دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دي ګلاب خان بندر ته راوړي،
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضربې عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د داخل بازارونه پرنګ شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر ضلع د بری باړې زخخیلو مشران او ځوانان وایي د ناامنۍ له وجې ډیر زیات اغیزمن شوي دي، او له حکومت سره یې یو ځای د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړه، خو اوس حکومت له پامه غورځولي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او د ژوند له بنیادی اسانتیاو بے برخی دی. خو په قامی اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاد وای د زخخیلو په ګډون یې په ټوله سیمه کې پرمختیایي کارونه کړی. البته اقبال افریدی د خلکو د ستونزو د هواری ژمنه هم وکړه. فرحت شینواری له خیبر نه.
د خیبر برې باړې د زخخیل کوم وګړي وایي دوی هم د ترګرۍ په وخت د نورو کومونو په څیر ځپل شوي، کډې کډې وي او کورونه ویجاړ شوي، او اوس چې په دې وروستو کې خپلې سیمې ته ستانه شوي، نو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محرومه دي. د زخخیلو د تورې ویلې یو اوسیدونکی جندوله پردی مشال ریډیو ته وایي
ډېرې لرې ځنه مو ځنو نه لکه اوبروري الوکان غریزه ده، نه لکه سهولات بمبوم نشته، رایې داسې بجلی نشتارای چې مولا یو بجلی وی حکومت مخاوي کنه د مې اپیل درای چې یاره متد شمسو ولا کوی ول شي ځکه چې بجلی شتانه نو د شمسو ولا کوی چې مته ول شي شمسې ته په ولا ګنو مته به سہولت شي کنه مو ډیر سخت په تکلیف کې بو په لول کې 2000 پر کورونا به تقریبا د سه پالاکا کې د ټولو خلکو داس مساله ده ځکه چې ټوله لکه کوی شتانه د لره لره زنه بچنی وی داس یو ځو بل ځکی چنی وی د غزن زنه نه درومي عام په جمی کې وچی شي به د پرسلی کې لکه بیا خوی لول یې برابر وی لکه بس غوی دا غوبب کې ډیر وی کنه
د زخخی لکوم ځنی نور سیدونکو هم را سره د خپل کلیو په نمائندګۍ مشکلات شریک کړل
زمونږ راج ملک نوم دی زخخی قوم سره تعلق ساتي او تپن زودین دو سروي نو شوی مې سروي نم پوتی وران کې چکو دا لوک کې شوی را غا کومه ټوکنې ور کړی هغه پیسې نه یې مې شوی 12 مستکه لوکي ولا خو سروي سره شوی نو مې ډېر ډېر بار بار مطالبه وکړلې دا سروي چې دا سروي مې لا وشي غریبون خلک څوک پټینټونه کې وسه دل څوک در په ډیره ګرځي دل
حقوق دین بچونو مارو کون زودین یې بیا مې کون سره خلې حکومت سره ودارې ده و سره څنګه څنګه به ګرځي دل بیا حکومت تر سره کوچی لار یې بندې باندې کړه وی وی سیمې پالوکا کې داسې تک لیپرای چګورا چچوبی له ساده ستکی پرې خلکو لاره ویلوړی ری خره خره کاچری ویلوړ دی میټولو خلکو به کې مزدوری کړل لا کماندرا سه شتارای کنه مخ کې نه ماندرا سیرو ماسترون کې نشتارای
اول مسردور نو مو کورونو یعنی محلو روډونه ویره ودل تل ورغلې پاکي بخي مشکلات ای کټون کا خرچ کوم دی خر کاچر بوند کټ کی برسیرام ته تړلای نه الله سوته کا سانه جن ویره ودل طرف نه نیولای وی نو مل په څه تکلیفونه بوند رڅو څه کم نه کم چینه مویل رسوګی امرشی عین به چکوم دا درېمې سم په سپټول نه لري رسول په سپټولونه خو بخینشتا یعنی سکولونه ورو کې مدرسې دا چکوم دا مو نشتا سروې چکوم دا مو نشتا یو مشکلات نه او بچ لکه وسو به څومره هم شایره په ټوله دنیا کې الله ربول ذات هم پیدا کړی او بون چکوم ته مو ته در مصیبت چا او بون مو ته پټم نری بلوک شوې
باړې تیرانه د کومي سملې لپاره منتخب شوې غړی اقبال پردی وای د زخخیل کوم په شمول به په ټوله حلقه کې پرمختیایي کارونه تر سره کوي
روډونه شروع دي سکول پکې جوړي کالج پکې جوړ شو نو دغه شانتي په مختلفو علاقو کې په بره تیرا چې کوم اخیری حدود دی پاکم د سخیل لپاره د واټر سپلای سکیم نظم شروع دي سکول رم سٹارټ دي او په در روان یو سو وختو کې چې کوم زموږ استیجز دي یا ای پی پروګرام دی په دې کې پوره حسابات مختص کړي دا په الګ ورځو کې به ټینډر شروع شي نو ان شاء الله پوره پوره موږ د دې سره مرسته کوو او دوی له موږ ان شاء الله لذیذ د کورونو ماویزه د سرکو جوړیدل او سره سره د واټر سپلای سکیم دا چې کوم د وبو مسله ده دا په دا علاقې کې ډیره ضروری و هم ده نو ان شاء الله موږ خپل کوشش جاری دي او ځنې ټینډر شوی دي ځنو باندې کار روان دي او ځنې لګیا دي چې کوم غټه حصہ ده د ترکیاتی سکیمونو نه غا تقریبا په دافته یا دومه کې یا دریمه کې به ته ټینډر پوره ورسیږي نو ان شاء الله زموږ د ترقی عمل به تی شي
چروکی وای چې باړه تیرا میدان او بر باړه کې په 2014 کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسیدلی او امن پکې بحال شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو تاسو مشال ریډیو اورئ په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بې روزګاره دي دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي دوی وایي د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکي بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران دي خو دوی کوشش کوي چې د ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي نور حال د اسرار علم مومن په دې ریپورت کې
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګ ټر پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار ګرځي ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي په زیارت ورځ مشال ډیو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ڈگری لرونکو کسانو اپلائی کړي یا یې ورته خپل تعلیمی اسناد جمع کړي دي.
کیمستری، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنت پدې کې دې پوسټونه اناونس کړي دي. کنه او درې درې پوسټونه په باټنی کې یو پوسټ دی، پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستری کې 118 پی ډیز او پدې کې پوسټ دا هم دی هغه اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. پر فیزکس کی 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی. زوالوجی کی 37 دی. کمپیوٹر کی 14 دی. بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی. پر گارمی کی اور سیٹ دی آگا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. دا چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې یی د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي، وای دا وخت دا او نورو شپږ رونه یی بے روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې بیا بغیر نه کریټیزم او ګرانین ډېر زیات ده. نو دا سره چې سروایول به ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې یاره څومره زر دا حالات ښه شي. نو
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی ایسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړي دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو مولای وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیات ولست ځوانانو ته ورکړي.
د خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام او یک موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لک 40 بار لک تقریبا 20 لک پورې هی ته موږ ګراند ورکړل د خپل روزګار لپاره. نشنن سبا چې دې سمرا ګریجویټ چې دی هغه فارغي دي تقریبا هر کال کې دې په زرګونو ګریجویټ فارغي دي. نو ټول د لپاره وو ګورنمنت جابس چې پروواید کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه ده هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کرونا وایرس د ځنو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته یې د پاکستان سپر لیگ په نوم سیالۍ ځنډولې. نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې سیالۍ به بیا کله پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویلي وو چې د وو کورنیو او بارنو لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی، نو ځکه ورسره د سیالۍ له ځنډولو پرته بله لاره نه وه، خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به زر واکسین شي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ څوارلس لوبې شوي دي او شل سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علي خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټو آفیسر وسیم خان د مارچ په څلورمه ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبري غونډه کې وویل چې د ویشتمې فرورۍ نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کورونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سپر لیګ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان یې وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سپر لیګ شپږم سیالۍ وځنډولي. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمنه ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د ویشتم فرورۍ نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړې چې حالات ښه شي نو د سپر لیګ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په لومبۍ نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو درې ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سپر لیګ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه وروسته د پاکستان کرکټ بورډ لومبې 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خواوشا و نیم زره او بیا وروستو درې سیالو کې شاوخوا 15,000 کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډېدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سپر لیګ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په شلمه په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 34 سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او 40 سیالۍ وځنډې دي.
د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. نجیب امیر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم سبا د قومي اسمبلی نه د باور رای اخلي. عمران خان دا څرګندونې بیګا ملت ته په وینا کې کړې. نوموړي ویلي د عدم اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کیږي او حتی د هغوی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولی شي د هغه خلاف رایه ورکړي. خو بل پلو د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رایه پریکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. په اسلام آباد کې په نمل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ تېره شپه نښته شوې چې په ترڅ کې یو زده کوونکی وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. دا جګړه د پښتون کونسل او د سرایکي کونسل د غړو ترمنځ شوې ده. پولیسو د پوهنتون انتظامی دانه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د خوډاب او تاوتریخوالي وجه سوه. ویل کېږي چې د محصلینو د دواړو ټولنو ترمنځ له پخوانه اختلافات وو. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپله پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دی. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2006 کال د نومبر په دویمه پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي وو. د هغې حملې ذمهواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویاند وایي په بګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړولو پر سر د عادل نومې د کس د مرګ سزا تایید کړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس لننه د عراق په څلور ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلې او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د وزارت کوونکي په توګه ورځي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهاني وبا له پیلېدو راهیسې د پاپ فرانسیس لومړی بهرنی سفر دی.
لدی سره سم د مشال ویډیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غ ډیو ریډیو خبرونه پر اوریدلې شي. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ تکنیکی همکارا نودیرا او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو.